زده کړو ته لاسرسی لري کنه.
خدا ښکاره ده چې ښوونه او روزنه د یو ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره اساسي بنسټ دی. ښوونې او روزنې ته لاسرسی د هر انسان او په ځانګړي ډول د ماشومانو یو اساسي او مسلم حق دی. ښوونه او روزنه د اسلام سپیشلي دین ملي او نړیوالو سندونو له مخې د هر ماشوم حق دی، پرته له دې چې هغه نجلۍ ده که هغه هلک ده. خو متاسفانه زموږ په هیواد کې هر ماشوم د زده کړې حق ته لاسرسی نه لري، او د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت په دې اړه د اندېښنې وړ دی. دا ځکه چې دغه ماشومان د کوم خاص مکتب او یا هم کوم خاص تعلیماتو شتون نه لري، او دوی د خپل زده کړې حق نه محروم دي. او موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې دولت مکلف دی چې د ماشومانو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور باید ښه پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. دا ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا راغلی دی په یوه ماده کې چې ټول اتباع حق لري چې زده کړه ترلاسه وکړي پرته له کوم تبعیض نه.
هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري، یعنی دوی ته هغه روغتیایي خدمات چې ضرور دي رسول کیږي یا دوی لاسرسی ورته لري کنه؟
ټول پرته له هر ډول تبعیض روغتیایي خدمتونو او اسانتیاو ته باید لاسرسی ولري. دا لاسرسی څلور مشترک ابعاد لري، لکه فزیکی لاسرسی، اقتصادي لاسرسی، معلوماتي او له هر ډول تبعیض پرته لاسرسی. فزیکی روغتیایي خدمتونه، مواد او اسانتیاوې باید د ټولنې ټول قشرونو ته په ځانګړي ډول مالیت لرونکو کسانو او ماشومانو ته باید په خوندي شکل او همچنان په متناسب شکل او د مالی توان سره سم برابر شي. همدا ډول خلک حق لري چې روغتیایي مسایلو په اړه معلومات په لاس کې ولري، تر څو معلومه کړي چې ټولو ته روغتیایي خدمتونه پرته له هر ډول تبعیض وړاندې کیږي که نه کیږي. خو د روغتیایي خدمتونو په اړه یو بله مهم موضوع دا ده چې روغتیایي خدمتونه باید د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هغه په دې معنا چې دا خدمتونه او اسانتیاوې باید د خلکو د فرهنګ او د هغوی د ذهنیت سره سم وي، او په داسې ډول باید پلان شي چې خلکو لپاره د منلو وړ وي. او موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې دا موضوع په اساسي قانون کې هم راغلی دی، لکه په یوه ماده کې چې وایي دولت د ټولو اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي او د وړیا علاج وسیلې او روغتیایي اسانتیاوې باید د قانون سره سم برابر کی او تامین کی. او په یو بل ماده کې راغلی دی چې دولت د قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتیایي مرکزونو د هغوی د جوړول او پراختیا هڅوي او د هغوی نه ملاتړ کوي. او همچنان دولت باید د سالمې بدني روزنې د پیاوړتیا او د ملي او سیمه ییزو ورزشونو د پراختیا لپاره باید سم او لازم تدابیر ونیسي. خو متاسفانه د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو او افراد صحي وضعیت هغوی د صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی هغه خاص روغتیایي مراکز او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
اغلی عبدالرحیم زئی، هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري، کله چې هغوی په کور کې وي یا په ټولنه کې وي، داسې خلک هم شته دي چې له هغوی سره نامناسب چلند کوي، یا مثال په هغوی ټوکې ټکالی کوي، رشخندوي، تحقیروي، یعنی هغه مناسب چلند نه ورسره کیږي. یو ډول ځینې وخت کېدی شي داسې چې هغوی خپل ساتیرۍ پې وکړي، وخاندي، هغه وځوروي په تکلیف کې.
داسې موارد شته چې دغه ماشومان دوی سره ښه چلند نه کیږي او تحقیر کیږي، توهین کیږي. خو د دې عمل هم دا ده چې د عمومي خلک د تعلیم سات ډیر لوړ نه ده په دې اړه، او هغوی نه پوهیږي چې دا ماشومان هم لکه نور ماشومان، هغه ماشومان چې سالم ده، هغه ماشومان چې نارمل ده، هغوی سره یو شان او برابر حق لري. او همچنان هغه پرته له دې چې دوی کوم معلولیت لري، دا د دولت وظیفه ده، دنده ده چې باید د ټولو ته دا په دې برنامه باید ونیسي چې عامه پوهه ورکړي چې دوی هم حق لري لکه نور ماشومان. دوی ته هم باید د زده کړه، د تفریح مسایل او نورو خدمتونو هم باید د زمینه فراهم شي چې دوی هم وکولی شي لکه نور ماشومانو په جامعه کې سهم واخلي. او دوی باید احترام وشي، دوی د انساني کرامت هم باید مات نظر نور خلک باید ونیسي.
دغه کسان چې ذهني معلولیت لري، یعنی د دوی د روغتیا لپاره څه کول پکار دي، د دې لپاره چې د دوی ژوند اسانه شي؟ مثال کسان تاسو په مخ کې اشاره وکړي، ځینې وړاندیزونه مهم وکړل، خو بیا هم خپل کورنۍ له دوی سره څه کولای شي د دې لپاره چې هغه ماشوم چې ذهني تکلیف لري، نه دا چې هغه ورځ په ورځ نورم پسې خراب شي بلکې ښه شي، که دغه تکلیف کچېرې ښه کیږي چې هغو خبرو ته دوی پام وکړي.
دغه ماشومان ته باید یو خاص مراکز باید ایجاد شي، هغه مراکز چې دوی وکولی شي چې هغه ځای ته لاړ شي او روغتیایي او اسانتیا او خدمتونه ورته ارزه شي. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې مراکز نشته. خو په کورنۍ کې هم دوی دغه ماشومان ډیر مشکل لري، دا ځکه چې د هغوی فامیل او د هغوی سرپرست کېدای شي چې اقتصادي مشکل هم ولري، هغوی دوی د نگهداري توان ونه لري. دولت هم په دې اړه کوم خاص توجه نه دی کړی تر اوسه. خو مونږ هم غواړو چې دغه ماشومان لپاره یو داسې مراکز ایجاد شي چې هغوی لاړ شي هلته، هم روغتیایي اسانتیاوې ورته فراهم شي، هم د هغوی وضعیت ښه شي.
د کورنۍ مسؤلیت په دې کې څه ده؟ مثال کورنۍ د سره باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي، یعنی هغه څه چې د کورنۍ له وسه پوره وي.
دغه ماشومان خو کوم تقصیر نه لري، دوی د نارمل ماشومانو هیڅ فرق نه لري، توپیر چې نه لري. خو په کورنۍ کې هم خصوصا مور پلار باید هغوی ته د پوهاوی ورکړل سي چې دغه ماشومان هغه خاص نیازمندي، خاص مراقبت ته ضرورت لري، دا ځکه چې هغوی توپیر لري د نورو ماشومانو د ژوند کولو دپاره، نه د حقوقو دپاره. باید دوی ته احترام وشي، دوی ته مرسته وشي چې دوی وکولی شي چې د خپل د ژوند نه د ټولو ضرورت پوره کړي.
د لپاره چې د هغو ماشومانو ژوند ښه شي چې هغوی ذهني معلولیت لري، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي
په دې اړه چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او دوی خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري؟ یو څو پیشنهاد ده. اول دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د پاملرنې او د ژوند او زیست مراکز باید ایجاد شي. او دویم دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان لپاره د تعلیم د زده کړې لاسرسی او زمینه باید فراهم شي، برابر شي دوی ته. او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو کورنۍ ته باید مالی مرستې وشي، دا ځکه چې هغوی ځینې وختو کېدای شي چې خپل ماشوم ونه ساتي، د مالی تکالیف سره هغوی مخامخ شي. او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو په اړه باید د عامه پوهاوی لوړ شي. او همچنان په ټولنه کې د دوی ماشومان سره باید درناوی شي او د دوی د حقونو څخه باید ملاتړ وشي.
ډیره زتمنه،
تشکر تاسو نوم
درناوی اوریدونکو. دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلام مننه. د افغانستان خلکو د اردو له نظام څخه مخکې له ځان څخه څرګول ساتل کوله.
کله چې د دوو دالو ترمن جګړه وا هغه کې به د جنگ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي بو زور کې تن په تن جګړه.
لڅه واخره په دی خو د اردو نظام منسترغه
نظام دی. اردو د افغانستان لوی احمد شاه نشر شوی. لوی احمد شاه په هغه وخت کې درې قوې درلودې، یو پیاده نظام و، یو سوار نظام و، او یو توپچی و.
په یاد نظام کې کومې رتبې دي او یو افسر څه ډول ورته رسېدلی شي؟
په خو به موږ دوه نظامت ګله دون مشکلات بم لیدل ډیر وخت ما کورته چپ اوست د لور خدای نه چو در اوس خود نم داسي اوتومات اوتومات وخت مينه چې نو خدا جنرالان دي دګر ولان دي دګر منان دي جګړلان دي
تپنی مش پو کې ویخه تر پدوري دې ملګری دس پوګ مې پتا مې نه رن ستوري دې ملګری
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې هغه زمانه ته ورګرځو چې اردو په منظم شکل نه وو بیا د اردو نظام ارزښت سیړو او د افسرانو د رتبو په حق له هم معلومات ترته وړاندې کوو زه واګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
قدر من اوریدونکو مخکې له دې چې وسلې پیدا شي او په منظمه توګه په نظامی برخه کې ښوونه او روزنه وشي نو خلکو به د ځان او هیواد ساتنه په کسانو کوله چې په تن به غښتلي او قوي وو لوړ قدونه او پراخ حوصله به یې درلوده په ځان به یې څرمن کالي او په لاسونو کې به یې تیره غوڅوونکي شیان وو کله به چې دوه قبیلې سره نښتلې نو هغه وګړي به مخامخ جنګېدل چې په عمر او وزن به برابر وو ځینې وخت خو به پاچایانو هم په جګړو کې برخه اخیستله دا چې له وسلو او اردو څخه مخکې دفاع او برید څه ډول کېده د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور حبیب الله رفیع په اړه وایي
هغه انسانان چې په مغارو کې اوسېدل هغو هم د خپل ځان د ساتنې لپاره ګردۍ تیږې پیدا کولې ورسره پرتې به وي چې کله کوم څیرونکی حیوان پرې راغی په هغو تیږو به یې ویشتل او د ځانه به یې شړل غشي یې جوړ کړل هغه به په لینده کې یې ښودل ویشتل به یې لوی لوی لدګي به ورسره وو د اوسپنې شیانې جوړ کړل تورې یې جوړې کړې او کله چې حکومتونه جوړ شول هغو بیا لخکرې جوړې کړې او د دې لخکرو دپاره یې بیا د تورو کارخانی جوړې کړې ټوپک به ورته جوړول کله به چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وه په هغو کې به د جنګ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي به وو په زور کې تن په تن جګړه وه نو په دې ترتیب دا نظامي نظم ډېر پخوانی دی
په نظامي برخه کې د تجربه لرونکو کسانو په باور یو هیواد هغه وخت له ځان څخه په میړانه ساتنه کولی شي چې منظمه اردو ولري سرتیرو ته یې د زده کړې زمینه برابروي او ستونزې حل کړي دا ټول هغه وخت کېدلی شي چې نظامي برخې په سمه توګه رهبري شي دا چې پخوا دا مسله څنګه وه موږ د لومړنۍ اردو قمندانانو او نظامي رتبو په هکله له پخواني جنرال حتیق الله عمرخیل څخه پوښتلی دي
نظام د اردو د افغانستان له لوی احمد شاه نه شروع شوی دی لوی احمد شاه په هغه وخت کې درې قوې درلودې چې یو پیاده نظام و